په افغانستان کې مازه ګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د پوځي هلیکپټر د لویدلې پوځي هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. د پیښې په اړه مو د فراه د والي له ویان سره خبرې کړې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب ورور د ازادي راډیو 219 خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشته ده. د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور شوبل دي. او د پاکستان د سترې محکمې له د وی مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډنو او د فراه د اناردرې ولسوالۍ ترمنځ دا هلیکوپټر غورځولې ده. خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله لغره سره تر لګېدو وروسته و غورځېده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر میری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت په اړه ویل
پنځه ویشتنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دې شورا غړی جمیله امینی همدارز د 202 ظفر قول اردو مرستیال برید جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارلی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مشو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د پروان مرکزی روغتون ویل دي چې د دې ترافیکي پیښې د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکو دولت احمد زید د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او بادشاه حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غوراوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاري بشیر سانګزی سمبالولې لغوه اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې له مخې د وی مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. د سخت دریځو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی و. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځې ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مظاهرچیانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدراعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند آزادۍ مبارز او د لومړي صدراعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغې چې هندوستان له برطانیې څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 1500 سیمې د هند له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 440 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر تر دې مخکې د بودا مجسمه په چې 115 متره جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متره ترې زیاته لوړه ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخانګلسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یوې 14 یو کس وژلی دی. د روسیې د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 12 کلن اوسیدونکی و چې د 14 په نتیجه کې وژل شوی. په دې 14 کې د روسیې 3 امنیتي افراد هم شوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستو په تور نیولی دی. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقاماتو ویلي دي دې کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دې هیواد 1500 وګړي چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لوېدلي هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو.
د فراه د ولی ویاند د دې پیښې د قربانیانو په اړه وایي.
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړې جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دی. د هلمند کروندګر او کوچیان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه سې در بدر خاک په سر کړي میږي او شان خپلې پچ خوري خپلې وړې خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وې سوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازي اوریدلای شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. دغه راز د فراه د ولي له ویان ناصر مهری سره په سیمه کې هم غږېدلی یو، خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فراه کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرلپسې راپورونه راکول، احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ چارواکو څه څېړنې ترسره کړي؟ بله فطرت صاحب، ازادي راډیو ده، زما غوري د څه ښکاري چې له په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فراه څخه هرات ته په لاره وه، د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې له یوه غره سره لګېدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالي له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلی دی، خو له بلې خوا طالبانو هم ادعا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فراه چارواکي دغه ادعا ردوي. په دې پیښه کې د فراه د ولایتي شورا د رئیس او د یوې غړي په ګډون دغه راز د 201 ظفر قلوردو مرستیال هم د قربانیانو په ډله کې دي. مخکې له دې چې په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو په دې اړه اړیکه ټینګېږي، د افغانستان د دفاع وزارت له ویان غفور احمد جاوید سره مو د دغې پیښې او د تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. له ښاغلي جاوید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکوپټر چلند په لارو دا د انار درې او شندن ولسوالۍ یو په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکوپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکوپټر کې بدبختانه مونږه شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو او همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی تر څو له بررسۍ وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکوپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسو هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو څه دغه دي، ولې بررسي جریان لري او د بررسۍ وروسته مونږ ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکوو.
د فرا سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې د 206 ظفر قول اردو مرستیال همدارنګه د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وایي چې 25 کسان په دغه هلیکوپټر کې
سپاره دي. همدغه اړه باندې مونږ دقیق معلومات کوو تر څو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریک کړو.
بل مسله دا ده چې دا په وسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وایي چې اناردره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
نو خرابوالی نه
دی سقوط. افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید چې په فرا ولایت کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات را سره شریکول. که څه هم ښاغلي جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي کی په قربانیانو کې شامل دي، خو د فراد ولی ویان ناصر مهری د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبریال سره اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو مخکې د دې پیښې په اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت د فراد ولی ویان ناصر مهری سره د دې پیښې نور جزئیات پوښتلي وو. ښاغلي مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز ښار فرا څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلود، شوې ده هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلود. متاسفانه د دهنې جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارز د دې شورا غړي جمیله امینی، همدارز د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریډ جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپټر کسان تاسو ول دا وا خراباله دي، همداشان وسوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښتي ده دای دا څنګه؟
البته دا را دو ځکه چې ټوله معلومه او تیر شپه هم فرا ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه پک شو او همداراز د اناردری ولسوالۍ او شندن ولسوالۍ ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان اوس فعلا هم هغه ساحه تر پوشش لاندې ده. نو ځکه هم دغه د جوی آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي، پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودې ته څېړنې په خاطر باندې به وري راستون شوي وسي او لېږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوشش لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنې دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي تر څنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې وو؟ په دې 25 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فرادی ولی ویان ناصر مهری چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه، همدا شېبه له احمد شاه فطرت سره د ازادي راډیو خبریال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فطرت صاحب، مخکې مو د هرات د فرادی ولی ویان ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی. آیا دغه هیئت رسېدلی دی مړي موندل شوي که نه؟
نادری ولسوالی څخه د باندې سندن سیمه کې سندن نادری تقریبا همدې سرحدي سیمه باندې چې ټول غرونه دي هلته الوتکې د غره سره ټکر کړی دی او چارواکو ویل چې سیمې ته کومندو ځواکونه همداشان بهرني ځواکونه دوی نورې چورلکې هم رسېدلي او پلټنې روانې دي. خو تر اوسه بیا هم د مړو شمېر چې 15 تنه شولل شوی او دسې تن مړې د چارواکو په خبره دوی نه دي موندلې په سیمه کې. ولې مهوردتن چارواکي ازادي راسره خبرې کول چې هلیکوپټر یې کلین ټوټې موندل شوي په سیمه کې او ځای تثبیت شوی. اوس هم داسې خبرې چې عملیات په هغه سیمه کې روان دي. او د انردرې ولسوالۍ څخه بل چارواکي وویل چې دا الوتکې کله چې سهار د فراه څخه حرکت کړی د انردرې ولسوالۍ کې هلته ناسته کړې او دوه کدري تنه نور سپرلي هم اخیستې دي. او د دې خبرې چې په همدې علت چې الوتکې هم هوا خراب او هم وزن ډېر شوی نو یو لامل د سقوط یې همدغه دی. خو دلته په فراه کې هم چې ما له نورو کارپوهانو او همداسې مدني فعالانو سره خبرې کړې دي وایي چې دا پېښه باید وڅېړل شي چې
که څه هم د دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوي چې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان یې کوي یا نورې ډلې یې کوي زر ردوي، بیا هم وسلوال طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشتی ده سیمه کې. آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کېږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلې ده؟
بلکه څنګه تاسو نو سوال طالبان یو میسج لیږل سنې ته ویل چې دا کوپتر دی ورغولې هم چې چارواکي دغه خبر نه مې مې سره باندې شان کې پښتنې کې ما د کوم چارواکي سره خلکو سره خبرې کړې دي دا احتمال لږ کار یعنی دا پرې نه ښایي دا ولې ځکه هغه سیمه کې چې دا کوپتر لیږلې هغه دا په 2 کیلومتر کې هم کورونا او هیڅ ځای نه ستنه نه کوي انسانان ژوند نه کوي د تغییر لوړ غره نه سیمه دا او اوس هم دغه عملیات چلته روان دي. په دغه خاطر هم ستونزې پیدا کړې چې ډېر یو نامواره سیمه ده او هلته تګ راتګ ډېر سخت دی چې دغه کوم ځای کې دغه هلیکپټر لیدلی. بیا هم وویل چې وروستۍ څېړنې څه شوي اوس خو خلک او چارواکي دا خبره نه مني او دې ډول لیدلی.
بلې احمد شاه فطرت له تاسو نه ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو له فراه د انردرې او د شینډنډ ولسوالۍ تر منځ سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوي سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلي خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دغو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم منی. نور تفصیلی د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نوماندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومتریک شوې دي. یو شمېر دغو نوماندانو د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. دغه ځوانو نوماندانو د چهارشنبې په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بې طرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل
په مشرقي کې زمونږ په منطقو کې داسې څه مراکز زمونږ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو په هغې کې سټیکر لګولې د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو. که بسره را شمیره در منشی پارلمان بر تیر پارلمانی هیچ میاری پارلمان بنده لرو همه که در بوتن رو جارو نبه.
په دغه غونډه کې د پکتیا په استازیتوب حنیف احمدزی وویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو وړ دی چې بایومټریک شوی دی.
یوازې هغه رای موږ ته د منلو وړ دی کوم چې بایومټریک شوی دی، ځکه موږ سره دغسې وعده سوې وه او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو. حتی زه ونه توانېدلم لاړم سرتو زه خپله رایه وکاروم، ګوتې مې سپینې دي تاسې وینئ ما رای نه ده کارولې. دغسې دو ساعته دغه د موږ ولس ولاړو ولې د دوی نومونه نه وو او بېرته وګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمیرل شي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سېشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل هغه رایې چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رایې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه کمیسون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بېطرفۍ او شفافیت وڅېړل شي. د وایي شکایتونو کمیسون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسېدلي دي د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پرېکړه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هر یو پاک رایه باید خوندي کړي. نوموړي وویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفاف لارو کاریدلې وي باید باطل شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده. کروندګر وایي د اصلاح شویو تخمونو او سرې بهیر د دوامداره وي. د هلمند کوچیان بیا وایي مالچرونه یې غصب شوي او وچکالیو هم مالداري ته ډېر زیان اړولی. نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توضیح کېدونکو خوراکي توکو په اړه نورو کوچیانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچیانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کېږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تلو په خطر کې ده. د هلمند کوچیان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هېر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
مشکلات مو دا دي چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سره کړي، میږې وو اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري. چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سره یو ودرېدلی چې پرور مې نه دی رانیولی، جوارۍ مې نه دی رانیولی. ګرد دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده. وچکالۍ ده سږ کال، نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا
د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وویل د 1,290 کوچیانو لپاره دغه مرسته به وکولی سي د هغه مالونه او څارویو د تلف مخه ونیسي چې د وچکالیو له امله د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچیان نه هېروي او هڅه به وکړي چې مستو کسانو ته یاد مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچي ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي، هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچي او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1,290 نفرو مالدارانو ته تبدیل کوو.
د هلمند د زرګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي، خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وویل دا مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کیږي، هغه بزګران به مشخص کیږي، هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغو ته ورکول کیږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان ووایم، که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي، هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کیږي. دا د یو دیکان حق دی، موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% مجند اخسل کیږي، نو خواهش مو د ټیمه څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کیږي هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټنه کې میوې سری او 1400 ټنه غنمو د ویش د غلړې به په اتو هغه ولسوالیو کې کیږي چې ډیر خلک په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي یا د سره او اسلاسي تخمونه به شاوخوا 16000 کروندګرو ته وشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي، د بادونو او وړو توپانونو پر مهال نه چپه کیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي اوس هغه ځکه دا چې د تخم د پاره ډېر سم دي، موږ کتلې دي، تجربه کړې مو دي. او بل چې دی دا نور چې دي تخمونه چې دي خراب دي، دا ډېر وده کوي، دا سم شوي دي، موږ تجربه کړې دي، سم شوي
دا انشاءالله د نور به شي. او دا سپت شوي تخمونه دي خلکو ډېره ګټه نه اخیستې ده، تېر کال هم خلکو تور کړي وه تخمونه، نور نه سره ګټه، یو لاس تخم دی واښه نه لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40% قیمت په عوض کې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښت په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچیانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیز پروګرامونه اوري. خو اوس یو سیمه ییز موضوع د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وې سوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. ښځه اسیا بیبي نومیږي او محکمې له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. نو تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د پاکستان ستر محکمې د هغې ایساوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې ښځې چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د ستر محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه او همغسې چې ده هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان ستر محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا ښځه یې په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سختدریزو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبي خوشي شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنې د اعدام سزا تایید کړه. په 2018 میلادي کال دا قضیه ستره محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یو قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ، تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ویلي دي د هرات او فرا ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشته ده. دفاع وزارت او د فرا چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکی ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی دی او 15 کسان پکې وژل شوي دي. د کابل پروان پر لوی لار نن د ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد سید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سختدریزو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید پړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وژل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له ترورستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوټل روزونکي دولت احمد سي، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او بچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجي عزیز الله فضلي د چرشنبه پورس په کابل کې خبري ناشته کې ویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجي ولی امین او احمد شاه مدینه به په نورو برخو کې کار وکړل شي. ښاغلي فضلي د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چارې بشیر ستنګي سمبال ول لغوه اعلان کړ، او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو مخې د موزون په فنې مسول نورالم فرید چې په وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی وو بیرته د موزون د مسول په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلنو کم عمره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبروتو کپ سیالیو ته پوره چمتووالی لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوی چې نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو دوه نورو لوبو به په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شلوریزو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 14 نیټه
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړی. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه تستړي مشایخ، په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشری حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي په کوم برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب، تر ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوې ده، او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو